د سهار اته بجې شوې. السلام علیکم. په کابل کې لږ وروسته مشورتي لویه جرګه پیلېږي. هلته له خپل خبریال سره په خبرو کې وروستی حال درکوو. د جرګې په قانوني او حقوقي اړخ هم له کارپوهانو سره غږېدلې یو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي استعفا کړي. د لمړنۍ یو ساعته خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مخته وړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو وروستي خبرونه واورئ. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. کابل نن د مشورتي لویې جرګې کوربه دی چې درې ورځې دوام کوي. د استرالیا یو لوی شرکت افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې او پاکستان د کورونا وبا له کبله لګول شوي بندیزونه نرموي. بشپړ خبرونه تمه ده چې شاوخوا 3200 کسان نن په کابل کې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې راغون شي. دا جرګه به د ولسمشر اشرف غنی په وینا پیل شي او د یک شنبه تر ورځې پورې به دوام وکړي. د دې جرګې ګډونوال به حکومت ته مشوره ورکړي چې آیا هغه 400 طالب بندیان چې حکومت یې خطرناک مجرمان بولي خوشي شي او کنه. ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د افغانستان د اساسي قانون او د جزا د قانون له مخې دای د دې بندیانو د خوشی کولو صلاحیت نه لري. د جرګې د امنیت لپاره په پلازمینه کابل کې کلک امنیتی تدابیر نیول شوی دي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان لوی ترنوالی وایي د نورم او سټانډارډ د ملي ادارې د عمومي رئیس دوسیه له تحقیقاتو وروسته محکمې ته استول شوې ده. د دغه ادارې مشر شاوخوا درې اونۍ مخکې له یو نړیوال شرکت څخه د $100,000 بډو اخیستو په تور ونیول شو. د لوی ترنوالی ویان جمشید رسولي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د نورم او سټانډارډ د ملي ادارې دوه مرستیالان او د پروژو مدیر هم په دې قضیه کې په لاس لرلو تورن دي. دای وای د تحقیقات په پای کې تورن کسان د $200,000 امریکایي ډالر په غوښتنه تورن و پیژندل شول او دوسیه یې محکمې ته واستول شو. د ښاغلي رسولي په وینا د نورم او سټانډارډ د ملي ادارې مالی او اداري مرستیال تر اوسه نه دی نیول شوی، خو لوی څارنوالۍ د نیولو امر کړی دی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د استرالیا یو لوی شرکت د افغانستان د قانونو او د تجدید وړ انرژي په برخو کې پانګونې ته لیوالتیا وښوده. ارګ پر خپله رسمي ویبپاڼه په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور شو دا خبر ورکړی. په بیان کې راغلی چې د فورسیکو میتل ګروپ د کمپنۍ مشر اندرو فورست له ولسمشر اشرف غنی سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خپله پرونی کتنه کې وویل چې د دې کمپنۍ په سیمه کې د وسپنې د تولید، د قانونو د ایستلو او د تجدید وړ انرژي د تولید په برخو کې پراخه تجربه لري او په هغو هیوادونو کې چې د دې ډول انرژي د تولید ظرفیت لري پانګونه کوي. د جمهوری ریاست بیان زیاتوي چې ولسمشر غنی په افغانستان کې د قانونو او د تجدید وړ انرژي او په تیره للمر او اوبو څخه د برېښنا د تولید په برخو کې د دې کمپنۍ مشر ته معلومات ورکړل. د ارګ په بیان کې راغلی دی چې ښاغلی فورست په افغانستان کې په یادو شوو برخو کې پانګونو ته چمتووالی څرګند کړ او وی ویل چې ډیر ژر به افغانستان ته یو پلاوی واستوي څو د ګډ کار د پایل په برخه کې څېړنې پیل کړي. د کارپوهانو په اند افغانستان د اوبو او برېښنا د بندونو د جوړولو لپاره مناسبه اراضي لري او همداراز د قانونو لوی زیرمې لري چې د متحده ایالاتو د جیولوجي د سروې د ادارې د اټکل له مخې ارزښت یې $3 تریلیون ته رسیږي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. پاکستان وایي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ډیر لګول شوی محدودیتونه به لری کړي. د پاکستان د پلان پر اختیا او ځانګړو نوښتونو وزیر اسد عمر پرون وویل چې ټول رستورانتونه، پارکونه، تیاترونه، سینماګانې او د عامه ترانسپورت وسایل به راتلونکي دوشنبه ورځ د اګست له 10 نیټې څخه فعالیت پیل کړي. د پاکستان حکومت ویلي چې د سرپټو لوبغالو بیا پرانیستو او د هغو تورنمنټونو او سپورتي لوبو پیل ته به اجازه ورکړي چې لوبغالي تماس پکې نه کوي. هغه زیاته کړه چې د دې هیواد ښوونځي او پوهنتونونه به د سپتمبر په 15 نیټه پیل شي. د پاکستان د حکومت د رسمي شمیرو له مخې په جون میاشت کې د کووېډ-19 ناروغۍ له کبله په دې هیواد کې د مړینو ورځنی شمیر 150 تنو ته رسیده، خو په دې شمیر کې اوس کموالی راغلی او پرون په یوه ورځ کې د 21 کسانو د مړینې خبر ورکول شو. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د لبنان په پلازمینه بیروت کې د وروستۍ خونړۍ چاودنې په اړه د نړیوالو څیړنو غوښتنه کړې. ماکرون پرون د اګست په شپږمه په داسې حال کې بیروت ته ولاړ چې د لبنان د روغتیا وزارت وویل چې د چهارشنبې د ورځې په لویه چاودنه کې لږ تر لږه 120 کسان وژل شوي، لسګونه تری تم دي او لږ تر لږه 15,000 کسان ټپیان شوي. د بیروت ښاروال ویلي چې د چاودنې تر 300,000 پورې کسان موقتاً بې کوره کړي. ښاغلی ماکرون وویل چې د دې پیښې په اړه روښانه او شفافو نړیوالو تحقیقاتو ته اړتیا شته څو هیڅ شی پټ پاتې نشي او شکونه لرې شي. او روسي خبر هم دا چې د امریکا سره هغه لایحه په قاطع اکثریت سره تصویب کړه چې د حکومت مامورین پر دولتي وسایلو د لنډو ویډیوګانو د شریکولو د نامتو چینایي شبکې ټیک ټاک له لیدو منع کوي. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو وویل امریکا به هڅه وکړي چې د چین پر ځانګړو اپلیکیشنونو او مخابراتي شرکتونو بندیزونه ولګوي. پامپیو د چین ټیکنالوژي چې حکومت یې ملاتړ کوي د متحده ایالاتو د ملي امنیت او د وګړو د شخصي معلوماتو لپاره یو ګواښ وباله. خبرونه مول آزادۍ رادیو واوریدل. کابل کې مشورتي لویه جرګې ته ټولې تابعه ونیول شوې وروستۍ حال یې درکوو. د چارو کتونکو اټکل کوي چې جرګه به د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو رایه ورکړي.
خای زن ضعیف شرطونه پیگدی، اما باور داره چه از 3500 اصل نفره بندیان خوشی بیده با هم خوشی پخصوص در امریکان دوشار پاله.
جګړه کې د قربانی شو و کورنۍ و غړي وای دوی ته باید جرګه کې د ګډون موقع ورکل شوی وای.
پاتلس کلانه جګړه کې ما قربانی ورکړې، زما کورنۍ قربانی ورکړې، زه یتیم پاتې شوم. په کار خودل ته داده چې اول من غوښتل شوی.
خبرونه کې د جرګو په تاریخي مخینه هم درته راپور لرو او دویم نیمایي نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه ته ځانګړې شوې. هله دا ملتیا مو وکړي. په پام کې ده چې د سولې مشورتي لویه جرګه په څو شیبو کې د ولسمشر اشرف غنی په وینا پیل شي. دا درې ورځنۍ جرګه به د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه افغان ولسمشر ته سلا مشورې ورکړي. افغان حکومت ویلي چې دا د بندیانو دا بندیان د درنو جرمونو په خاطر محکوم شوي او ولسمشر د خوشي کېدو واک نه لري. همکار مو امید زهیرمل کابل کې د لویې جرګې خیمې ته ورغلی. دا مهال له همغه ځای راسره په مستقیمه اړیکه کې دی. زهیرمل صاحب، سړی مشی سهار مو په خیر. وروستي جزئیات څه دي؟ چمتووالی چیرته رسیدلی او جرګه به څه وخت رسمن پیلیږي؟
لوزین ستاس اوریدونکو ته سلام. جرګه تردم غړي پور رسمن نه ده پیل شوې. د ګډونوالو دراتک بهیر یې پیل شوې ده. د نګری شاو خاصي مکی هوټلونو کې د جرګې د ګډونوالو لپاره ځانګړي شوی او همدارنګه یو شمېر نور مهم ځایونه دولتي. دا وایي چې د ګډونوالو جرګې ته د تک بهیر پیل دی. ما شپه وړاندې جرګې له مسؤلینو سره خبرې وکړې چې دقیق ارقام په جرګه کې د ګډون کوونکو څومره دي. هغوی ویل لا مشخصه نه ده، خو دوی له 300 پورته کسانو احتمال اټکل کړی دی چې په دغه جرګه کې به ګډون وکړي. د امنیتي تدابیرو په اړه باندې هم خیمې ته راتلونکي او البته تړلې خیمې سره ټولې لارې بندې شوې دي. یوازې هغه کسان به چې په جرګه کې د عضویت کار کو لري او یا هم رسنیو او مسؤلینو رسنیو البته ساج اوسي، دوی ته د ګډون اجازه شته. همدارنګه لودین صاحب، د جرګې د ریاست په اړه باندې هم د مصالحي عالي شورا یو غړي د نوم نه خود په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې د جرګې ریاست په البته دغه مسؤول مشورتي جرګې ریاست په خغلی عبدالله چې مصالحي عالي شورا رئیس دی هغه په غاړه ولري او جرګه به د ولسمشر غني په وینا سره پایل شي. د جرګې د ترسره کېدو اهداف هم د افغانستان حکومت وایي چې درې مهم موخې لري. لومړی خو جمهور رئیس د تیر کال د سور یا وایي میاشت څخه په دې خوا د سولې په اړه باندې کوم شوي حرکتونه چې د کړي د افغانستان حکومت هغه به جرګې اساس غړو ته وړاندې کړي، ځکه دا هغه کسان دي چې تیر کال البته اوسني ګډونوال خایم هغه کسان دي چې تیر کال هم په جرګه کې ګډون کړی وو. دویم بل دوی نه د 400 زندانیانو په اړه باندې مشوره وغواړي او همدا ډول به په دریمه برخه کې د راتلونکو بین الافغاني مذاکراتو د یو چوکاټ د رامنځته کېدو غوښتنه هم وکړه.
بله زهیر مل صاحب، تاسو که څه هم امنیتی مسایل باندې لاند تام شوي، په خوا چې کله جرګه جوړېدله دلته د دې سیمې اوسیدونکو ته غټ سرخوګای جوړو، لارې شپې نه بندېدلې، که څه هم دا ځل کابل خاریانو نه غوښتل شوي چې تک راتګونه کړي په اسانه باندې، دغه راز کابل ته تلونکي دروازې هم په یو ډول سره تړل شوي دي، یو له خلکو غوښتل شوي له ولایتونو چې رانه شي کابل ته، خلک څومره دغه مسله مراته تاسو چې جرګې ته تلل د خلکو تګ راتګ وضعیت څنګه وو؟
پر دغه مسیر باندې چې کوم موټر راتلل او هغوی دغه کارتونه د وضعیت د جرګې نه درلودل، اجازه نه ورکول کېده. حتی که کوم موټر به هم په ټوله کې دغه کارتونه لرو، اجازه ورته ونه ورکول کېده. خو د دې سیمې څخه چې دغه اوسیدونکي دي، ځکه هم دا ګڼ نفوس سیمه ده کابل ښار، له دې ځایه بیا ښار ته د تلونکو لپاره د پولیسو موټرونه شته دی چې عادي خلک بیا انتقال کړي او یا یې هم راولېږدوي که څوک څومره کومه ستونزه ولري یا غواړي ښار ته لاړ شي، د هغوی دپاره یې موټرونه راکړي. خو په ټوله کې بیا هم لار بندان یو ستونزې په توګه باندې هر محل په کابل کې مطرح ده.
بله ډیره مننه، سلامت او صحت من به پراتلونکو خبرونه کې لتا سره بیا خبري وکړو. همکار مو امید زهیر مر و چې د لوی جرګې د جوړېدو وروستۍ حال راکو او ویل چې جرګه لا رسمان پیل نه ده، خو هلته د ګډونوالو ورتګ ورته پیل شوی او هغه میلمانه چې د جرګې لپاره راغوښتل شوی دا مهال خپل ځایونو یا خپل هوټلونو د جرګې خیمه ته ور روان دي. په پام کې ده چې په دغه مشورتي لویه جرګه کې د 300 طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه بحث وشي. دا جرګه د پریکړو صلاحیت نه لري او لکه چې نوم یې مشورتي دی، یوازې ولسمشر ته سلا مشورې ورکوي. د 5000 طالب بندیانو له ډلې د 300 کسانو د خوشی کولو مسأله وروسته له هغه لانجمنه شوه چې افغان حکومت ویل د کسانو لوی جرمونه کړي او حکومت یې د خوشی کولو صلاحیت نه لري. طالبانو دا جرګه رد کړې او د حکومت ځینو منتقدانو هم فرمایشي لویه جرګه بللې. احمد تکل د دې جرګې د مشورو د مشروعیت په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو له استاد نصرالله ستانگزي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې دا جرګه به ولسمشر او افغان حکومت هغه هدف ته چې دا جرګه یې ورته جوړه کړې څومره ورسوي.
د دله پارس د جرګه یو وربلم تجربه شوی ما غړي دي چې په مخکنه مشورتي لوی جرګې کې وو. ډېر کم په ډېر ټیټه فیصدي به کوم تغییرات پکې بنانا راغشای چې حکومت یا جنډال لري فکر کوم په دې جرګې کې په غړو باندې تایید وي.
بله ستانګزای صاحب، په دې جرګې له جوړېدو سره طالبانو مخالفت کړی، علت یې ستاسو په نظر څه دی؟
زه فکر کوم چې طالبان موقف دی وایي پخوانی موقف ده، په دې معنی چې هغوی د کابل حکومت یا د ډاکټر غني حکومت یا قانوني حکومت نه ګڼي. لکه چې په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې حکومت غیر قانوني ده، وایي غیر قانوني حکومت کله چې جرګه جوړي هغه هم غیر قانوني ده. نو کوم بدیل به ونه لري. زه فکر کوم دوی مشخص بدیل هم دا ده چې خپل څلور نور بندیان دي او په شرط پیروان وړاندې کوي دا چې په کومه لارې لاسته راوړي، د امریکایانو باندې فشار راوړي. طبیعي طالبان امریکایان په کابل باندې فشار راوړي، دوی دا غواړي تر څو د افغاني بین مذاکراتو زمینه مساعده شي.
د حکومت منتقدان وایي چې دا جرګه حکومتي جرګه ده او ولسمشر غواړي چې خپلې پریکړې د جرګې د استازو په وسیله رسمي کړي، یعنی رسمیت ورکړي. د انتقادونو ته او د مسلې ته چې جرګه په ډېر کم وخت کې رابلل شوې، فکر کوي چې پریکړې به یې لازم مشروعیت ولري.
خو دغه جرګه یو مشورتي جرګه ده او زیر نوم سره ډېر زیات مخالفین په دمانه چې لویه جرګه ځانته ځانګړی تعریف لري، ځانته ځانګړي خصوصیات لري. بران ډېره به ښایي درته ویل چې مشورتي جرګه نه، لو مشورتي لویه جرګه. خو بله مسله دا ده چې د استازو په ارتباط مو ویلې ولیدل چې د افغانستان د ملي شورا څومره غړي اشتراک کوي. تاسو پوهیږئ چې زموږ د ملي شورا سنا مجلس په حقوقي لحاظ لویه نیمګړتیا لري. هغه نیمګړتیا دا ده چې ولسوالۍ د شوراګانو استازي پکې نشته او د ولایتي شورا د استازو وخت هم تکمیل شوی. بلاندې هغوی مشروعیت هم تر سوال لاندې راځي. پاتې کېږي د ولسي جرګې ولید سبا څومره غړي اشتراک کوي. همدارنګه استازیتوب په اعتبار باید ووایو چې لکه چې تاسو اورېدلي دي، د پخوانۍ مشورتي لویې جرګې غړي دلته راغوښتل کېږي چې هلته هم د انتخاباتو ترک نه لګېږي. ډېره مهمه خبره دا ده چې دغه مشورتي جرګه یوازې مشوره ورکوي. د پداسې حال کې د سپېڅلې کې ملي شورا غړي کېنی. ملي شورا غړي باید کله چې رائے ورکړي هغه الزامي حالت ځانته نیسي. زنه پیغام صدا ته وجيبه څنګه حقوقي شي چې دی غوړه مشوره دي نه بل غوړه دي ملي شورا غړي پکې راځي د حقوقي پښتون لري چې د جرګې مشروعیت سوال اندروړي.
او ستانځي صاحب ستاسو اټکل څه دی چې دا جرګه به د 400 طالب بندیانو خوشي کېدل تایید کړي او کبه له حکومت سره په یو خوله لدی غوښتنې سره مخالفت وکړي؟
زمګر کوم چې جرګه د 400 کسانو د خلاصون په ارتباط مثبت پریکړه کوي حکومت هم دا غواړي په نهایت کې د مقاومت خای ځینې ضعیف شرطونه پریږدي اما باور دارم چې از 15000 سل نفر بندیان خوشی بدا به هم خوشی په خصوص د امریکایان فشار پاله.
د سیاسي او حقوقي چارو کتونکو نصر الله سانګزای وو چې د لوی جرګې په حقوقي او قانوني اړخ غږیده.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
بیا هم د ورځې په موضوع کې تمیګو د لوی جرګې اړوند یو مسله رخلو. نن په کابل کې د سولې مشورتي جرګه پیلېږي خو د جرګې په اړه د جګړې د قربانیانو یو شمیر کورنۍ ناخوښي څرګندوي. دوی وایي د قربانیانو د کورنۍ په استازیتوب د جرګې ته هیڅ څوک نه دی بلل شوی. خاطر پردیس په کابل کې د هغې کورنۍ سره خبرې کړي چې د خپل کور دوه غړي د جګړې پر مهال د طالبانو له لوري وژل شوي.
هرات ولایت د پل پښتون په سیمه کې په سرک غاړه کې ورته زر پر ځای کړی وو. او دا غد
وښت کلنه تولا په ولس کلنې کې د پلار له سوري محروم شو. د هغه پلار محمد ایوب صفای د افغانستان په ملي پوز کې د تورن جنرال رتبه درلوده. نوموړی په هرات ولایت کې د شپږم لیوا سرحدي قومندان وو. اته ولا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل پلار د وژل کېدو په اړه وایي.
د مافیا سره جګړې او ترڅنګ د منفور دښمن طالب سره جګړې او د هغه خلکو سره جګړې چې د هیواد او د ولس په ضد باندې وو او د پر ضد جنگیدل د غوی سره په جګړو باندې بوختو چې بالاخره تر 3-14 وروسته په سلورم 14 کې چې د هرات ولایت د پل پښتون په سیمه کې په سرک غاړه کې ورته زر پر ځای کړی وو. او دا غ د وظیفې په حالت کې وو. هغه څه ته پلاره وو چې لبد مرغنو په دغه بام انفجار وکړو او لبد مرغنو چې په شهادت ورسېدو.
اته ولا ته اوس مهال د خپل مشر ورور ترڅنګ د 15 کسې کورنۍ مشر ورتر غاړي ده. هغه چې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې وای د پلار ترڅنګ د مشتر هم په نورستان ولایت کې د طالبانو په یو کمین کې ووژل شو. د نوموړي په خبره اوس مهال یې مشر ورور د افغانستان په ملي پوز کې دند لري. له هغه مې د مشورې ته لوی جرګې پاړه پوښتنه وکړه. نوموړي له څه مسکا ورسته وویل
اتلس کلانه جګړه کې ما قرباني ورکړې زما کورنۍ قرباني ورکړې زه یتیم پاتې شوم. په کار خپل ته داد چې اول من غختل شوی یا از من پسیر د نور قربانیانو کورنۍ غختل شوی خو چې موږ نه غختل شوی و دوی هغه تشویشونه واغ غختنی چې موږ لرو پکې دا ذکر کی کچیرته پکې ذکر کړو نو دا جرګه پرته راشکه چې ورزش منه جوړه کچیرته پکې ذکر نکې د تیر پسیر به بیا د سی بیا ارزښت ته به ویوم دغه سی په پاتې شي.
خود سولې مشورې ته لوی جرګه یو وین طاهر زلان له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې جرګه کې 3200 کسانو ګډون کړي چې د بیلابل اقشار واسطازي توپ کوي.
په دغه مشورې ته جرګه کې د قربانیانو د کورنۍ او د مرمنو د دیني علمانو د ځوانانو د ټول حضور شته د دې اساس
لته ګډون لري. په داسې حال کې چې نن جمعه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په غوښتنه د 400 طالب بندیانو د سرنوشت معلومول په هدف مشورتي لوی جرګه رابلل شوې ده. ولسمشرمانی وي دغه جرګه به 3 ورځې دوام کوي او 400 طالب بندیانو د سرنوشت په اړه د مشورې کولو ترڅنګ به د سولې په اړه هم بحثونه وکړي. اته ولکه هم په جرګه کې د نه ګډون له عمله ګیله لري خو وایي چې د هرې ممکنه لارې څخه په ګټه اخیستنې باید په افغانستان کې د افغان وژنې مخه ونیول شي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
جوان
ازادي خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوت بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
افغان حکومت په تیرو یو لس کلونو کې درې نورې مشورتي لوی جرګې تر سره کړې دي چې لکتر لګا دوی د سولې پروسې اړوند دي. دوی نادر په دې راپور کې تر ډیره په افغانستان کې د مشورتي لوی جرګو تاریخي پس منظر ته کتنه کړې ده.
که څه هم په افغانستان کې د لویو جرګو جوړول کلونه تاریخي مخینه لري، خو د مشورتي لویو جرګو جوړېدل له نږدې یو لسو کلونو راهیسې دود شول. جرګه د دې هیواد عنعنوي دود دی، خو اوس یې قانوني بڼه خپله کړې ده. په افغانستان کې لومړنۍ لویه جرګه په 1920 لمریز کال کې په قندهار کې جوړه شوه چې له مخې یې احمدشاه ابدالي د معاصر افغانستان مشر وټاکل شو، خو په وروستیو کلونو کې په ځانګړي ډول په 1920 کال کې د اساسي قانون له مخې په افغانستان کې د جرګو د جوړېدو لپاره ځانګړي شرایط وضع شول. تاریخ لیکونکی غلام محمد محمدي چې له لسو زیات تاریخي آثار یې چاپ شوي وایي د افغانستان په اساسي قانون کې د لویو جرګو جوړېدل او سرنګوالي په تړاو هر څه روښانه دي.
د اوس زمان قانون منظم برای لویه جرګه تسجیل نشده.
په هغه وخت کې د جرګو د جوړېدو لپاره منظم قانون نه و جوړ شوی چې لویه جرګه باید څنګه جوړه شي او څوک پکې ګډون وکړي. په قبیلوي ډول اوس لویه جرګه په اساسي قانون کې تعین او مستعجل شوی. که د دې قانون په اساس نه جوړېږي نو په حقیقت کې دا د قانون نقص دی.
دی باور لري چې په تیرو یولسو کلونو کې چې کومې مشورتي لویې جرګې جوړې شوې د اساسي قانون له موادو سره په ټکر کې دي او ډیری یې د مسؤلیت څخه د تیښتې په موخه جوړې شوې دي. دی وایي دا ډول جرګې تر ډیره په پریکړو کې د خلکو د ورګډولو په هدف ترسره شوې دي. په افغانستان کې د سولې لومړۍ مشورتي لویې جرګه په 1990 لمریز کال کې د افغانستان د جمعیت ګوند د مشر برهان الدین رباني په مشرۍ ترسره شوه چې د ګډونوالو شمېر یې 1600 کسانو ته رسید. په دې جرګه کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سولې برنامه تایید کړه. د سولې عالی شورا جوړه شوه او دغه شان د طالبانو یو شمیر بندیان خوشی سول. دوهمه مشورتي لویه جرګه هم د حامد کرزی د ولسمشرۍ په وخت کې 1990 کال د عقرب په 1/10 د جهادي مشر صبغت الله مجددي په مشرۍ جوړه شوه. په دې مشورتي لویه جرګه کې هم 2500 کسانو ګډون کړی و چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون تصویب شو، خو په ظاهره یې پایلې د ښاغلي کرزی لخوا ونه منل شوې. او دریمه مشورتي لویه جرګه تیر 1990 کال د ثور په 9 نیټه جوړه شوه چې 3200 کسانو پکې ګډون کړی وو او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف یې مشري کوله. د دې جرګې اصلي بحث طالبانو ته د سولې په برخه کې حدود ټاکل وو چې د ګډونوالو له 15 ورځنی بحثونو وروسته یې افغان حکومت ته درویش مادیزه پریکړه لیک وړاندې کړ. افغان حکومت وایي څلورمه مشورتي لویه جرګه کې به د هغو 400 طالب بندیانو په سرنوشت بحث وشي چې په درنو جرمونو ککړ دی. حکومت وایي په دې جرګه کې به دغه شان د تیر کال د جرګې په موضوعاتو هم بحث وشي. په دې جرګه کې هم له ټول هیواد څخه 3200 کسانو ګډون کړی. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر معصوم ستانکزی په وینا چې دغه طالبان د قتل، مخدره موادو قاچاق او یو شمیر نور یې په اعدام محکوم دي. د ولسي جرګې غړي شنکی کډوخیل وایي له ټولو نیمګړتیاو سره سره چې ښایي د مشورتي جرګې په جوړېدو کې وي، میکانیزم یې باید د ولس په خیر وکارول شي.
خلکو حق ده چې په مسایلو کې په یو ټغر باندې راټول شي. د افغانستان پخوانۍ سنتي یا عنعنه ده چې په ملي مسایلو کې باید دوی جرګه وکړي، کښېنې، خبرې اترې وکړي او خپل نظریات سره شریکه کړي، ولو چې د ولسمشر تر کچې پورې هم وي.
د افغانستان د اساسي قانون شپږم فصل د لویې جرګې د جوړېدو اهمیت او د جرګې صلاحیتونو ته ځانګړی شوی. د اساسي قانون په 113 ماده کې جرګه د افغانانو د ارادې مهمه مرجع بلل شوې ده. د اساسي قانون په 111 ماده کې راغلي لویه جرګه د افغانستان د لویو مسایلو په ځانګړي ډول استقلال، ځمکنۍ بشپړتیا، د اساسي قانون تعدیل او د ولسمشر محکمې پاړه جوړیږي.
یو شمیر لویدیزو ورځپاڼو هم پر لوی جرګې تبصرې کړي. سلطان محمد سرور ته غوښ شي.
ډیلی میل ورځپاڼه لوی جرګې ته په اشاره چې نن یې کابل کې غونډې پیلېږي لیکي چې د افغانستان شورا پریکړه کوي چې حکومت د طالبانو 455 خوشی کړي کنا، او دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د روغتیا وزیر څو ورځې مخکې وویل چې د کابل نیمایي اوسیدونکي په کورونا ویروس اخته شوي دي. میل آنلاین زیاتوي چې طالبانو په هغه هوکړلی کې چې په تیرې فبروري میاشت کې امریکا سره لاسلیک کړی هر ډول بدلون رد کړی دی. هوکړلی کې راغلی دی چې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخ کې باید د افغانستان دولت د طالبانو 5000 بندیان او طالبان د دولت زر کسه اسیران خوشی کړي. سره لدې چې د غشمیرې د دواړو لوریو لخوا بشپړې شوې دي، خو د هغو څلور سوو بندیانو په ځای چې طالبان یې خوشي کېدل غواړي او حکومت وایي چې جرمي او حق العبدي دوسیې لري، چارواکو نور څلور سوه کسان خوشي کړي دي. خو طالبان بیا هم وایي چې کوم کسان چې دوی یې لیست سپارلی دی باید خوشي کړای شي. میل آنلاین لیکي چې د دغو څلور سوه کسانو خوشي کېدل د مذاکراتو د پیل مخې ته وروستی خنډ ګڼل کیږي. ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر غنی د دغو څلور سوه کسانو خوشي کول نه دي منلي او وایي چې د دې کار لپاره د لویې جرګې یو پراخ صلاحیت ته اړتیا لري. میل آنلاین د جمهوري ریاست د ویان صدیق صدیقي له قوله لیکي چې دغه جرګه به پریکړه وکړي چې څه ډول سوله غواړي. غفور احمد جاوید د مشورتي لوی جرګې د عامه اړیکو یو چارواکي د پنځشنبه په شپه ازادي راډیو ته وویل چې د جرګې غړي له اکثرو ولایتونو کابل ته را رسیدلي دي او دوی د تیر کال د جرګې غړي هم وو. ښاغلی جاوید زیاته کړه چې د سولې د لارې نقشه به د جرګې لخوا جوړیږي، خو بلخوا ته هم طالبانو او هم په حکومت کې دننه د ولسي جرګې رئیس د لوی جرګې د دایرولو په وړاندې مخالفت ښودلی دی. میل آنلاین وای لوی مشورتي جرګه په کابل کې په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان روغتیا وزیر جواد عثماني څو ورځې مخکې وویل چې د کابل لږ تر لږه نیمایي اوسیدونکي او په ټول هیواد کې 10 میلیونه کسان یا د افغانستان د نفوسو دریمه برخه خلک په کورونا ویروس اخته شوي دي. میل آنلاین وړاندې لیکي لکه چې د تیر میاشتې راهیسې په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو ثبت پیل شوی، د دغې بیماری تایید شوي موارد تقریبا 10,000 ښودل شوي چې تر 10 میلیونو ډیر کم رقم دی. په داسې حال کې چې میل آنلاین لوی جرګې او په افغانستان کې د کورونا ویروس خورېدو ته پاملرنه کړې، کرکټ ټایمز د افغانستان د کرکټ بازانو په هکله یو مطلب خپور کړی دی. کرکټ ټایمز خبرونه لیکي چې د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان او محمد نبی د نړۍ د نن ورځې د کرکټ یو اوچت کشف ګڼل کیږي. دواړو د کرکټ په میدان کې په خپلو اوچتو لوبو د کرکټ د مینوالو او کارپوهانو پام ځانته اړولی دی. کرکټ ټایمز زیاتوي چې راشد خان په خپلې ګوګلی او ګړندۍ توپ اچونې چې مقابل بیټسمین ورخطا کوي مشهور دی، او محمد نبی هم په دې پیژندل شوی چې کولی شي د لوبې په وروستیو حساسو شیبو کې ګټور رنزونه ترسره کړي. خبرونه لیکي چې دا به بې ځایه خبره نه وي که وویل شي چې راشد خان او محمد نبی د افغانستان کرکټ نړیوالو ته ورپیژندلی دی. راشد خان د کرکټ د نړیوال شورا په درجه بندی کې د شل اوریزو لوبو لومړی مقام بالر دی او محمد نبی د دغو لوبو لومړی آل راونډر.
وسم راځو یو سیمایز مطلب ته. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استاذ براین هوک له دندې استعفا کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي چې د هوک پر ځای د وینزویلا لپاره د امریکا د پالیسۍ مسؤل په موقت ډول په دې دنده ګمارلی. احمد تکلو د موضوع تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اداره کې د ایران د پالیسۍ مخکښ شخصیت براین هوک له خپلې دندې استعفا کړی ده. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د اگست په شپږمه په یو بیان کې وویل چې یو بل ډیپلومات ایلیوت ابرامز په موقتی ډول په دې دنده ګمارل شوی دی. براین هوک د 2013 کال په اگست میاشت کې ورسته لدی چې د ټرمپ اداري وویل د ایران له اټومي موافقې به ووزي، د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي په توګه غوره شو. له تهران سره د امریکا او 500 نورو پیاوړو هیوادونو د 2015 کال موافقه پر ایران د نړیوالو لګول شوی بندیزونه د دې ژمنې په بدل کې لری کړل چې خپل اټومي پروګرام به محدودوي. سپینې ماڼۍ له هغه مهاله پر ایران فشار او د دې هیواد پر ضد لفظي بریدونه زیات کړل، خو ایرانی مشران له خورا زیاتو اقتصادي ستونزو سره سره تر اوسه د فشارونو ته نه دي تسلیم شوي. هوک داسې مهال استعفا کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د وسلو د نړیوال بندیز د تمدید لپاره د واشنگتن پر پلان رای ورکولو ته چمتووالی نیسي. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوی استازی هغه ډیپلومات دی چې د وینزویلای مشرانو د پرځولو لپاره د ولسمشر ټرمپ د ادارې د هڅو مشري کړې ده. ایلیوت ابرامز په 2003 کال کې د عراق په جګړه کې هم د ښکېلو مهمو شخصیتونو لړلې وو. پومپیو ویلی چې ابرامز به د ایران د موقتی استازي په توګه د دند ترڅنګ د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو د پرځولو لپاره هم خپل هڅو ته دوام ورکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. اوس هم اتنیمی بجې شوې، په مکړې لنډو خبرونو ته. تمه ده چې شاوخوا 3200 کسان په کابل کې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې راغونډ شي. دا جرګه به د ولسمشر اشرف غنی په وینا تر څو شیبو پورې په رسمي ډول پیل شي. د افغانستان لویه څارنوالي وایي د نورم او سټنډرد د ملي ادارې د عمومي رئیس دوسیه له تحقیقاتو وروسته محکمې ته استول شوې. دا نوموړی تورن دی چې له یو نړیوال شرکت څخه یې بډه یا رشوت غوښتی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د استرالیا یو لوی شرکت د افغانستان د کانونو او د تجدید وړ انرژي په برخو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. پاکستان وایي چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره ډیر لګول شوي محدودیتونه به لرې کړي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د لبنان په پلازمینه بیروت کې د وروستۍ خونړۍ چاودنې په اړه د نړیوالو څیړنو غوښتنه کړې. زموږه آزادۍ رادیو نه اوري. د پنځم په ورځ د خوست د څلورو ولسوالیو د خونکو استادو د وی خبري ناستې لاره له افغان حکومت وغوښتل چې د متون د صحرا باغ په سیمه کې د خونکو لپاره د ځانګړي شوی خارګوټي پروژه پلي کړي. خونکو غواخو کړ ک دا ځلی غاغ وانوریدل شي او تر شلو ورځو د خونکو د خارګوټي عملی کار پیل نشي نو لارینونه به وکړي. په دې اړه په مکړی د نجیب الله الوخیل راپور ته او ورپسې هم دوه پروګرامونه نیمه نړۍ او کور کلی مهیروي.
د خوست د زازی میدان باغ ترزه یو علی شیرو او صبری د څلورو ولسوالۍ خونکو په یو خبري ناسته کې له افغان حکومت د خپل قانوني حقوقو د ورکولو غوښتنه وکړه. خون کی مولوی رئیس حسن ول د صحرا باغ پسیمه کې پشپک سوجری بزمګه کې د خون کول لپاره خارګوټ اسکیچ شوی چې ټول قانوني پړاوونه سر تر رسیدلی. خو په لوی لاس د 15 لسکاله پرې کېدل ایوی نه بل ورځته زندگی
کچیر ته داسې و چې دا پروژه پلی نشوه په حدود د شل ورځو کې ایمون ملیمن ستړي شوی دي. او کچیر ته پلی نشوه ملیمونو چې کوم اقدام وخستو مسولیت به د حکومت او د چرواکو په غوړه وي. پروژه ته وتل مسولیت به موږ په غوړه نوي او کچیر ته لنونی تر وتل مسولیت به موږ په غوړه نوي.
د عمر ګول او درویش په نومونو دوه تنه خون کوم په خپل خبرو کې له حکومت وغوښتل چې دا پروژه ژر تر ژره پلي کړي. دوی وایي د خون کو په دې خارګوټي کې د څوزر خون کو نمرې پکې دي.
د دې پروژه په د 15 کلو کې د رئیس جمهور نرنیولې تر ولایتي درې فر ټول مراحل موږ خلاص کړی دي. اسناد شته او بعضی موږ سره کتابونه داګ دي. دا سه نه چې کومه اداره پوتې وي هغه مراحل کې پوتې وي نه. دویم دا او سارو بوخ کې 3000 شپیک سو او بیا جره بزمکه موږ سکچ کړی. په دې کې 2500 جره به پانتون ته زنګړی شوی دو شپیک سو موږ ته زنګړی شوی دو بکی موږ دا پوتې دو.
په ګیله دا دوه زر تر زر موږ خپل پروژه پلي کې خپل نه کړه موږ بیا په لرینونو او د ولایت مختا او د اداره امور مختا او د ریاست جمهوریت مختا خیمه او لرونه کوم چې په خپل حق روت.
د نجم الدین په نوم یو خون کې چې د باکول سوالي اوسیدون کې دی وای سره لدې چې خون کې د ژوند له بیلابی لوکړونو سره مخامخ دی خو د چارواکو پاملر نه ورته لګیده.
د خون کو پښتنه وکي شاګردانو ته تعلیم ورکوي د کار نه وروته لوي ډیر غریب دي ډیر بیچاره دي. وزیر ته وای چې تاسو مفلس یا تاسو نمرې په چی جوړوي مونږ ته وای چې مونږ یو واس خې باندې جوړو خو چې مونږ ته روکل لشي مونږ چارواکو نه هله کوي چې په بای مونږ سره همکاري وکړي.
په ورته وخت کې د ماتون د صدخیر قوم مشران وای چې یاد سیمه د دوی مال چردي او دوی په کې د خون کول لپاره د خارګوټي جوړولو ته اجازه نه ورکوي. قومی مشر استاد رحیم شاه چې د نورو مشرانو په اساسه تو به خبري کولی وویل
دا د کومل چردا د کوم پرختیا حق دا کوم لري په شخان پانتون سره موافقه کړی دو به په خپل ولسوالیو کې دولتي منځکې لري ولاته د معرفت محترم وزارت مقرره مطابق نمرې ورکول شي. کوم په جوز په شخان پانتون سره د نمرې سره په هیڅ وخت موافقه کړی دو نه کړی.
بلخوا د خوست د ولایت مقام چارواکو له خونکو غوښتل چې د خوانځیو له پیلېدو سره سم خپل خونیز بهیر سمبال کړي. د خوست د والي ویان طالب منګلول حکومت خون کو تا د دوی هغه حقوق چې د قانون پرانا کې د اجرا وړوي رسیدگی کوي. نو موړی مشخصونه ویل چې د خون کو لپاره د خارګوټي د پروژې د پلي کېدو په اړه د ولایتي ادارې پریکړه څه ده او د خون کو یاد خارګوټي قانوني دی او کنه؟
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچنیو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
لیکن د هار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې ونې د خبرونه موضوع مو د خزي او خاوند ترمنځ د خبرو او رازونو پټول دي. یو شمیر نارینه او خزینه په ګډ ژوند کې ځینی خبرې له یو بل نه پټوي او ځینی پټ کارونه تر سره کوي. دوی په دې باور دي چې دا د هر چا حق دی چې خصوصي حریم ولري. د خزي او خاوند ترمنځ د خصوصي رازونو شتون تر کومې پرسای دی.
د خزي او میړه رازونه باید سره یو وي او یو هم دي دروغ نه باید سره وي.
د خصوصي رازونو درلود دل د خزي او خاوند د ګډ ژوند پر مهال د دواړو خواو په باور څه اغیز لري؟
انور می ماما خپل خزه د پلار کرم نه پر خودم همغه چې د دوی رابطه سره هره په شوم او جدا شول.
ولی یو شمیر نارینه او خزینه په ګډ ژوند کې ل یو بل نه خپل رازونه پټوي. دا هغه پښتني دي چې د ریخ پرونی په لړ کې به جواب شي. دا خبرونه وادمی جبرخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. خو اوس برافور ل وادمی جبرخیل واورو.
لکه څنګه چې خدای تعالی خزه او خاوند یو بل ته د ګډ ژوند تیرولو او د کورنۍ د جوړولو لپاره حلال ګرځولې دي، همدا شان په ټولنه کې هم خزه او خاوند د یو بل محرم ګڼل کیږي او د دوی ترمنځ هیڅ ډول راز او پټه خبره نه صحیږي. خو یو شمیر نارینه او خزینه بیا په ګډ ژوند کې هم د حدودو یادونه کوي، ځان او مقابل لوري ته د ټاکل شوی حد نه د تیرېدو اجازه نه ورکوي او په همدې پلمه ځینې خبرې په خپلو منځو کې سره پټوي چې دا بیا د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا زیانمنوي. ګلمینه وایي خاوند یې تل خبري ورنه پټوي او هغه ته حق نه ورکوي چې په خصوصي کارونو یې خبره شي. د خاوند د دغه ډول ناسم سلوک له عمله له خاوند نه بیل شبی ده او د خپل تیر تاریخ ژوند کیسه داسې راته کوي
چې د کور نه راوته ما باندې پښتنه کول چې چیرته زی دا بول چې تاسو کې تمه نه پښتنه کوي ته یو خزه ته یو غلام خپل کار دی کوه او تمه ته ډوډۍ تیار او تمه ته خدمت وکړه ته زما مزدوري نو د هیڅ اختیار ما ته نه راکوله بس په ظلم په جبر په ډیر ستم ما سره وخت تیر کوله لږ وخت به کور کې تیروله نور به ټول وخت لشپه او ورځ خپل خوشگزارانی به کوله بیرون ته بتله لری لری ځایو ته بتله په یو هفته به هم کور ته نه راتله او څه ښایسته ګټه به درلوده مستري وه خو ما ته هیڅ فایده نه وه. ما خپل د کور خرچه د بچو خرچه د خیاطۍ نه جوړوله خو دا خپل پیسې خپل په جیب کې اچوله نه پوهېدم چې دا څه کوله په چا مصرفوله او چا ته به ورکوله خو ما ته یې خیر نه وه. د راز نه خبر نه وم چې دا به د کور نه وته چا سره وتله چیرته بتله څه به یې کوله چې ما ته نه پوښتنه کوله ما ته به ویل چې ته څوک یې ته ما نه پوښتنه کوې ته زما څه اختیاردار یې.
خبرې پټول او راز ساتل که څه هم تر ډېره ځینې نارینه کوي ځکه چې کورنۍ او ټولنه کې له زیات محدودیت سره مخ نه دي. خو یو شمېر ښځې هم ځینې خبرې له خاوند نه پټوي او ان کله کله ځینې کارونه له خاوند سره د همغږۍ پرته ترسره کوي. کوي او بیا یې لخواون نه پټوي چې دا کار نارینه وو ته د زغم وړ نه دی او د بدو پایلو لامل ګرځي. د انګلیسي ژبې استاد مدینه د خپل ماما خځې کې سره تا کوي چې په ګډ ژوند کې ځینې پټ کارونه لخواون د تر سره کول او په پایله کې د ګډ ژوند د خرابېدو او جدا کېدو لامل شو.
زما د ماما خځې او ماما می د ژوند په اول وختونو کې ډیر خوشاله وو. ماما می خپل خځې ته زیات ناز ورکول، خو دا خبرې ورته کړې و چې خپل خويند سره بچیر ته نځي، خو زما د ماما خځې چې و د خبرې نه منل او پټ د ماما نه می خپل خويند سره هر ځای ته تله. یو ورځ می ماما خپل خځه له خپلې کینې سره ولیدل چې دواړه کلینیک ته تللې و. له هغې ورځ نه د دوی رابطه سره خرابه شوه. نور می ماما خپل خځه د پلار کرم نیک پریښوده، همغه چې د دوی رابطه سره خرابه شوه او جدا شول. او د ماما خځې می د ماما څخه می طلاق واخیست. یو زوی هم و، هغه یې پریښود لاړ.
اکثره نارینه د ګډ ژوند ترمنځ د خصوصي خبرو او خصوصي حریم د شتون سره مخالف دي او دا د ښځې او خاوند ترمنځ د بیلتون او بې باورۍ لامل بولي. خپل ښځې ته اجازه نه ورکوي چې د خصوصي خبرو او خصوصي حریم په نامه دي څور نه پټ کړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو خان پاچا هم لا داسې پیښه سره یو وری مخ شوی دی، خو اوس د بیا ځلې رامنځته کېدو مخې نیولې او دا ستونزې د خپل ښځې سره د خبرو له لارې هواره کړې ده.
یو ورځ ما خپل میرمن د ماما کره تللې وه. زنوم په کور کې خو چې څنګه زه راغلم، ما ورته وویل چې چیرته تللې وې، هغه راته منکره شو. د تللو یې څه ونه ویل. موږ باید له خپلوانو سره خپلوي وکړو. زه نه غواړم چې هغه دې نه ځي، بلکې لاړه دې شي. خدای چې هغه خپل راز له ما څخه پټوي، نو تبن خاوندان هم همدا کار کوي. بل ورځ ما په خپل همداسې یوه تېروتنه وکړه. کور ته راغلم، میرمنه مې راوغوښته، ورته ومې ویل زما استا ژوند یو ده، کور، زندگی، هر څه مو شریک دي، حتی چپرکټ، د خوب بستره دا سره شریک لرو، دواړه یو وجود، یو تن یو، ولې خپل رازونه له یو بل څخه پټ کړو؟
خځه او خاوند د ژوند ټولې چارې په ګډه سره پر مخ وړي او د یو بل په ګټه او تاوان کې شریک بلل کیږي، خو کتر منځ ځینې رازونه او ځینې کارونه پټ وي، د دوی په ګډ ژوند به څه اغیز ولري؟ د دې پوښتنې ځواب به د ټولنیزو چارو فعال وحید الله قاسم زی په خبرو کې واورو.
میرمن او میړه کله چې ګډ ژوند پیل کوي، هر څه باید ګډ وي، مګر د اصولو په چوکاټ. د مثال په توګه غټ خبر یو بل سره شریک شي، لکه د ژوند لپاره پلان جوړول، اوږدمهاله خارجي سفرونو ته تلل، د نوې غټ شیانو رانیول، نوې کار پیل کول او نورې. دا کړنې نو ګډ ژوند ته لا ښکلا وربخي. او واړه او کوچنۍ خبرې چې پوهېدل او یا نه پوهېدل یې اړین نه وي، نه باید په دې باندې د میړه او میرمنې ترمنځ شخړې رامنځته شي، لکه چې ارزی چا سره ګرځې، موبایل دې ولې مصروف و، او داسې نورې واړه واړه خبرې. او کچیر داسې وضعیت دوام مومي، نو غلطه شک کول، تاوتریخوالی، ناسالمه اولادونه روزول، د کورنۍ ترمنځ شخړې پیدا کول، د خپلوانو څخه لرې کېدل او نورې داسې ناوړې اغیزې به ولري چې د ژوند ښکلا به له منځه یوسي. او په آخر کې هغه څه چې پوهېدل یا نه پوهېدل یې خاوند او یا میرمنې ته ښه یا بد ونه رسوي، نو پوهېدل یا نه پوهېدل یې اړینه نه ده.
اوس به در اس پټولو په اړه د عام خلکو خبري وورو چې د خزي او خاوند ترمنځ د راس پټول څه ډول بولی، دا یو مناسب کار بولی او کنه.
زمانم خان ولی عادل دی، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. لکه څنګه چې د خځې او خاوند ژوند سره ګډ دی، همدارنګه باید رازونه هم سره ګډ وي. دوی باید خپل ژوند کې مکمل او بشپړ همغږي ولري او په منځ کې هیڅ داسې شی باید نه وي او د هیڅ داسې څه باید نه وي چې دوی یو بل څخه پټ کړي.
زه نفیسه دانشم د احمدشاه بابا مینی اوسیدونکې. د خځې او خاوند ترمنځ باید هیڅ پټ راز موجود نه وي، ځکه چې دغه پټ رازونه د دې په ګډ ژوند کې د جنجالونو لامل کېدی.
زه هنا اسی وردکیم، په احمدشاه بابا مینه کې اوسیږم. او زما په اند چې هر څوک خپل منځ کې رازونه لري، داسې خبرې شته چې نور سره نه شریکوي، خو د ښځې او د خاوند داسې یو اړیکه ده چې دوی باید یو بل ته خپلې خبرې وکړي، یو خپل منځ کې همغږي ولري.
خزه او خاوند تر هر چا سره نږدې دي او ګډ رازونه لري، خو ځینې خزي او یا هم میړونه غواړي چې خپل راز له یو بل نه پټ کړي. خو دا چې د راز پټول او ګونګ پاتې کېدل د خزي او خاوند ترمنځ کومې ستونزې راولاړولی شي او د دغو ستونزو حل لاره څه ده، د همدغو پوښتنو په تړاو به د اغلې محبوبه بابکرخیل سره مرکه واورئ چې زموږ همکاري وکمې جبرخیل کړې ده.
اغلی بابکرخیل د خزی او خاوند ترمنځ خبرې پټول او رازونه پټول ترکومې پر ځای دی.
لومړی به ستا د پوښتنې په ځواب کې دا ووایم چې دا یو غلط کار دی. دا د دې دپاره چې کله دی دوه تنو هلک او نجلۍ واده کوي، نجلۍ راولي خپل کور ته او د ښه ژوند کولو دپاره د دې سره د وادې تړون تړي کوي. چېنې واده وشي هغه دا یو تړون دی چې دی کوي. نو دا حریم ټاکل په شریک ژوند کې ناسم کار دی. د واده څخه غرض د خاوند او ښځې ترمنځ دوستي، مینه او یو پر بل رحم کول دي. دوی باید له یو بل سره مینه وکړي او یو بل لپاره د ژوند د اسانتیا او خوښۍ لپاره کوښښونه وکړي. ګډ ژوند پر مینې او دوستۍ او اعتماد روان دی. میړه او ښځې ته دا نه ښایي چې پر یو او بل بی باور او بی اعتماد وي. دوی د دې ته هیڅکله هم دا زمینه نه برابروي چې د بی باوري او بی اعتمادۍ لاره اواره شي. خو دا کار ټینګ هوډ ته اړتیا لري چې دغه کار د ښځې او خاوند په واسطه کیږي.
ولی یو شمیر نارینه او ښځینه خبرې په ګډ ژوند کې له یو بل نه پټي، لامل یې څه دی؟
په لاملونو کې وغږیږو د ښځو او د میړه د ژوند په ناخوالو. یو خو کېدای شي چې د عمر کموالی وي. موږ زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده. کېدای شي په سنتي ټولنه کې معمول دی چې پړو وړکتوب کې ودونه کوي. دا هم یو لامل کېدای شي. بل فقر هم کېدای شي. بې سوادي هم بل لامل ده چې سواد ډېر رول لري په ژوند کې. د مداخله کول د دوو کسانو چې ښځه مېړه دي مداخله کول د فامیلونو، دا هم لامل کېدای شي چې دا ټول سره یو ځای شي، بې باوري شي، رازونه پر ساتل شي، دا ټول سره لاس یو کی. بل اخره دغه بې باوري د خسي او خاوند ترمنځ ستونزې او فکری تشنجات یا کشمکش منځته راوړي چې دغه تشنجونه او تاوتریخواله د دوی پر اولادونو باندې هم اغیز شیندي. هر کله چې د خسي او میړه ترمنځ فکری او ټولنیز جوړښت شتون ونه لري، یعنی میړه یو ډول او خزه بل ډول نظریات لري چې سره په ټکر کې وي، نو دا خپل د کورنۍ د منځتلو عامل دی. دوی په تل مدام جنجال لري چې د خزي او خاوند د روابطو ترمنځ د راپورته شوی جنجالونو او یا هم د دوی د ګډ ژوند د ټولو تړل شویو لارو په وړاندې د حل لاره خلاصه او رسۍ لاره دا ده چې باید دوی سره جلا شي او دا د اولادونو او د دې ژوند سره ته سمه لاره نه ټاکي، سمه لاره نه ده. او باید دوی سره تل ښه ژوند ولري. دا د دې لپاره چې ښه بچیان اولاد ځوانان د وطن ته جوګه کی، باید د شخړو مخنیوی وشي. په هر کار کې دی فکر وکي او د تعمق نه کار واخلي، دا به ښه وي.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ دا خبرونه چې د خزي او خاوند ترمنځ د رازونو د پټولو په پایلو جوړ شوې و، هم دلته پاتې ورسیده. تر بیا د خدای په امان.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوي. نو زه په جندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړون کې مریم توخی،
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی وی بل خبرونه ته هر کلی کوم. ولی ځینې کسان په هر کار کې بیړه یا عجله کوي.
زما د پخوانم دا عادت او دا سبا زړه به مې غکېدو چې باید دا کار زر سرته ورسوم او عجله وکم.
بیړه یا عجله کول کوم بد عواقب درلودلی شي؟
کورنۍ کې ستونزې، مشکلات او تریخواله ټول شامل هم د عجله نه مته کې یو چې تاسو سلامندي وکي په حوصله سره یو کار مخته سي.
او په کوم کارونو کې بیړه یا عجله پکار ده؟
د ځینې کورونه کې لکه فرض مثال د مړی په دفنېدو کې شرعي خبره دغه داسې مړی باید زر تر زره باید دفن سي، څوک ناروغ یې روغتون ته باید سړی عجله ورسي، نو دا دغه مسایلو کې باید سړی عجله خیر کارونه دي.
دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې، په پایل کې راپور لرو چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم. عزت مند دوستانو، یو متل دی چې وایي عجله د شیطان کار دی. داسې کسان ډیر دي چې هر کار ته یې بیړه وي، خو د دې امکان شته چې په ډیرې بیړې ترسره شوی کار نیمګړتیاوې ولري. اکثره وخت په عجلې تصمیم نیول هم غلط ثابتېږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شفیق وایي چې د دې عادت دی په بیړه کار کوي، خو کله ناکله د بیړې پایلې د دې د تمې مطابق نه وي.
د عجلې په ارتباط باید زه ووایم چې عجله په کارو کې خطه هغه نه دی چې باید انسان عجله وکړي او تصمیم ونیسي، ځکه چې ما په ژوند کې یوه تجربه کړې ده چې هغه دا ده چې زوی تم په ډېره عجله باندې ښځه وکړه او بیخي داسې چې تصمیم جدي ونیو او دستي مې چا سره مشوره هغه ونه کړه، زوی ته مې ښځه وکړه، وروسته مې زویم خوشحاله نه زم نه ومه، نو زه ډېره زیاته داسې پښیمانه وم چې هغه داسې کار و چې بیا وروسته هېڅ لار او چاره نه لرله. په عجله کې باید سړی تصمیم ونیسي او کار ونه کړي. زما د پخوانه همداسې عادت و، داسې به زړه به مې هغه کېدو چې باید دا کار زه زر سرته ورسومه او عجله وکړم. د دفتر په کارو کې هم عجله بیا کله رانه غلط چې دا کارونه خراب شي هغه شي او ټول را باندې په قار شي هغه شي، او زه داسې هغه کوم چې باید دا کار زر سرته ورسیږي عجله کوم. خو زم غواړم کوشش کوم، خو عادت مې دی نه نو یو عادت چې هغه شي چې هر څومره کوشش کې بیا ما هغه تکراری.
د لوګر ولایت اوسیدونکی جمعه خان احمد زی وایي چې ځینې خلک ځکه په کارونو کې بیړه کوي چې د دقت پر ځای سرعت لومړیتوب ورکوي.
په کارو کې خو د افغانستان خلک په مجموع کې ټول ډیر عجول دي، یعنی خصوصا که بازار کې تاسو وګورئ، که چیرته تاسو پښتنه ترې وکړئ چې تاسو څه کار لرئ، در حال کې چې ډیر یو عادي کار به وي او دی به دومره عجله لري چې بیخي ته فکر کوي چې ولا چې نه پوهېږم څو مړي کور کې پراته دي، دنیا ورځ یې کور ور اخیستی. کوم بله مسله ده، هر کار چې سړی کوي باید په ډېرې حوصلې وکړي او په سوچ او فکر یې وکړي، په آرامي سره یې وکړي، هغه کار هم بیا په ښه صورت سره اجرا کړي، او دغه په هر کار کې چې عجله وسي هغه کار نتیجه مثبت نتیجه نه ورکوي. نه خپل زه عجله نه کوم، په صورت کار څومره ضرور کار وي په هغه عادي نارمل په اسلام مخکې ځو تر څو چې هغه کار په ښه صورت سره وسي اجرا شي.
خو مثلا دا خرابېده دي کنه کور نه وځي په اسلام دفتر ته زیاده غته عجله وکړي، نه وخت ده چې وخت لا نیمه لار ته ورسي جوړ یو شی درنه ویری په کور کې درنه پاتې، په دې خاطر چې عجله کړي.
بل خو څلوي کلنې عبد الله عبدالرحیم زی وای کوم کارونه چې په عجله سره کیږي اکثره وخت کې پالي نه لري، او زیاتره وخت هم دې بیړه له وجې خلکو ته ستونزې هم راولړیږي.
دا کوم کار چې په عجله باندې مختلف شي خامخا غبد عواقب لري. که فرض مثال فرض کو اس په کابل ښار کې د ترافیکي مشکلات ډیر سره مسته کیږي، دا د عجله وجه ده. که یو چیرته ترافیک یو چاته ولاړ درته وایي چې یو د قصاب روکه موټر لاین کې قطار باید لاړ شي، هلته یو عجله کې دوه عجله کې ټولر په سیوزي هلته رابندي جوړیږي، خلکو ته مشکلات جوړیږي. نو دغه د عجله یو عمده نتیجه ده چې د څوک عجله کوي، څوک هغه خپل قوانین هغه ته احترام نه کوي، په خپل وخت باندې خپل کار په سمه توګه نه کوي، هغه د مشکلاتو سره خپل ځان هم مخامخ کوي، ټوله ټولنه هم مخامخ کوي، کورنۍ ته مشکلات داسې جوړیږي. که فرض مثال یو سړی په کورنۍ کې عجولي، یو کورنۍ کې ډېره وړه خبرې خامخا هر کورنۍ کې یو خبره کته او پورته کېږي، ډېره وړې خبرې ته هغه عجله کوي، ډېر عجولانه تصمیم نیسي، هغه په کورنۍ باندې ټوله باندې بد عواقب کوي، کورنۍ کې ستونزې مشکلات تاوتریخوالی ټول شان له همدغه عجلې نه ماتي. که یو چیشي ته حوصله مندي وکړي، په حوصلې سره یو کار مخته سي، نو کور کې به هېڅ مشکل نه وي، هېڅ ستونزه به نه وي، هېڅ هغه به نه وي. همداسې په ټولنه کې، په اجتماع کې، په ټول افغانستان کې همدغسې مجموعا په افغانستان کې اکثریت ټول خلک په کارونو کې عجله ډېر کوي.
عبدالرحیم زی زیاتوي چې په ځینو کارونو کې بیا باید عجله وشي، لکه د خیر کارونه، د جنازې په ښخولو کې، او ناروغ رسول روغتون ته. نوموړی وایي داسې هم نه ده چې سړی د نن کار سبا ته پرېږدي، خو هر کار باید په تدبیر او په خپل وخت کې وشي.
عجله په ځینو کارونو کې عجله کې دای سي ګټه ولري د ځین کارونو کې لکه صفه فرض مثال د مړی په دفنېدو کې شرعي خبره دغه د سمړی به زر تر زر به دفن سي څوک ناروغ تر روختون ته به سړی عجله ورسي که په خپل وخت زر عجله ونه رسي کې دای سي هغه انسان تلف سي هغه ته نور ستونزې مشکلات جوړ سي نو دا دغه مسائل کې به سړی عجله خیر کارونه دی بل په پراته لاغه نه به عجله ونه کې ځکه عجله د شیطان کار ده او په ژوند کې سړی به ډیر په راحتۍ سره خپل ژوند زندگی او په نورماله توګه په سیستم او په هغه باندې مخته یسي فکر او په تدبیر سره نو ژوند کې به هیڅ مشکلات نه غته پیښیږي نو ټوله ټوله نه ده
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ قدرمنو دوستانو دا چې ولې ځینې خلک په هر کار کې عجله کوي په هر کار کې عجله کول ضررونه هم درلودلی شي کنه دا د دې تورته پوښتنې ما مریم توخی د ښوونې او روزنې د ټولنپوهنې د برخې له استاد ډاکټر امید افغان څخه کړي چې اورېدو ته تاسې رابولم کوروادان استاد لمړی پښتنه مو داسې مطرح کو چې ولې ځینې خلک ډېره په هر کار کې عجله کوي او بیړه کوي علت به څه وي
هغه اصلي عاملونه چې دي یو خدای چې د انسان هغه کومه اړتیا چې دي کوم نیازونه چې لري دوی دا په پام نیسي او بالغې څخه دوی غواړي چې په بعض کارو کې لږ سرعت او تمرکز واچاله وکړي او له بل خوا څخه بعض خلک داسې فکر کوي چې دا کوم نیازونه یا اړتیا چې موږ لرو له کومو منابعو څخه یا کوم سرچینو څخه چې دا نیازونه د موږ راکېږي او موږ هغوی ته رسیږو دغه منابع چې دي ډېر لږ دي نو په همدې له خاطر دوی بیړه کوي عجله کوي او له بل خوا څخه یو داستان کلتور د موږ او تاسو په ټولنه کې هم باندې راغلی ده چې هغه هم د دوو دکتور کارځي شیخ یو دا چې اسلام کې یو آیاده وایي چې فاست د خیر هغه ته د ترجمه کیږي چې قط وکړي دی او بل مثلا دوبلیتوب وکړي اما په هیڅ وجه عجله کلمه په کار نه ده چې ولې چې تاسو عجله وکړي نو دا بعض وخت مثلا د آیا په عام خلکو کې غلط ترجمه شوی غلط تفسیر شوی ده نو دا اصلي عاملونه دي له بل خوا هغه ټولنیز او کلتوري عاملونه هم پکې نغښتي دي چې دا فرهنګ
استاد یعنی عجله باید هیڅ ونشي یا په کوم کارونو کې وشي
په هر حال دا داسې فتوا نشو موږ او تاسو ورکولای چې په عموم دغه کارونه ډېر څه دي چې بیړه وشي په دې کارو کې بیړه ونشي په خاطر دې چې دا نسبي تعریفونه لري بعض کار مثلا کېدای شي مثلا ما ته واده کول ډېر ښه ما ته واده کول ډېر ښه نه نو دې لپاره واده کول زه نه ویل چې دا ښه کار ده بنان په دې کې بیړه وکړي او زر باید واده وکړي انکار لري مثلا دا نسبي تعریفونه لري اما زه فکر کوم چې په هغه کارو کې چې انسانان یو بل سره مشوره وکړي او ویل ارخي په دې باندې خپل پام کړی چې اصلا هیڅ مشکل ورته نشته هیڅ څنګه نشته او دوی کولای شي چې مثلا دا کار په خپ سره تر سره ورسوي نو په دې کې مثلا بیا هم دې ډول کې نو هیڅ مشکل نشته یو مثلا یو د خپل ژوند جوړول د نیکو لارو سره مثلا د خپل تحصیلات مثلا وړول د نیکو لارو سره په خپل میتودو سره په دې کې کله ګر دې ډول شي په مشکل نشته اوبه د عمومي فتوا نو څو ورکول چې یو جدول جوړ کوو چې په دغه کارو کې تاسو دې ډول تاسو دې کارو کې دې ډول ورکړي ټولنیز
رفتارونه او کړو وړو چې
د ټول نسبي حالات لري
استاد ځینی خلک ډیره بیړه کوي او عجله کوي آیا دا به هم ضرر ولري ځان ته ټولنې ته
عمومي دا سره دا ویل سم چې په هر کار کې بیړه او په لږ ذره په ځان موږ تاسو عمومي ځان موږ تاسو متوجه کیږي نو د ټولنیز له حالې بعد کله مثلا په کار کې بیړه وکړم هغه کار څنګه یو مثلا ما سره د خطر په لري نور خلکو سره هم په اړیکه کې په ارتباط کې نو هغه دې په غوږ باندې هم غوږ مثلا کله یو تجارت کوم په تجارت کې مثلا زه بیړه وکړم هغه کې ضرر وینم په طبیعت باندې د یو کورنۍ نه مثلا مایشه دی مثلا ډوډۍ ورته پیدا کوم نو دا غوږ په ژوند باندې هم پد تاثیر کوي یا په تور مثال یو څوک د خپل دور بیړه کوي او چاته ورته بل ورځ یې چې هغه ځوان چندان ځوان نه دی یا بد عمل لري یا خپل کورنۍ هغه نه چې دی وته را دا پیوند یا تړون وته کړای دنو دا هیڅ دي کیږي چې هغه ټولنیز دوه دوه خاطر نور چاپیریال کورنۍ او نور خلکې هم ضرر وګوري.
اوس هلاري څه دي څنګه و په هول شي چې یعنی بیړه خنه ده باید هر کار په تدبیر وشي.
زه فکر کوم یو خدای رسانه تاسو د خدمتونه کوي د ډیر ښه کار وشي د رسانه له ها دا پوسې دی به ټول په هل شي په پسپانځي په مرکز کې ورته ویل شي نو د مسجدو له ها دا هم کوي چې دې ته وته وي شي چې به هیڅ کار تدبیر نه کوي موږ تاسو په پښتو او په خپل د ټولنیز مسایل کې وایو کنه پوسې وایي هغه بیړه یا عجله پوسې د شیطان کار ده کنه نو دغه متل عامیانه متل هم تاسو لرو چې په هیڅ کار کې نه باید موږ تاسو بیړه وکړو. زه خلکو ته فکر کوم چې پوهه لوړه شي او د مختلف رسنۍ چې دي ټولنیز رسنۍ چې دي اجتماعي رسنۍ چې دي یا د کوم له هدونه چې د مسجد او مکتب او ټولنې ده د دې له تاریخ کې دي خلکو ته وروخو د شي چې په ژوند کې په هیڅ کار کې بیړه م کوي. دا صحیح نه ده نه څنګه څو ډېر زر 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 ډوډۍ خوري پاغاز نه خرابې یا یو څو مثلا ډېر زر زر مثلا موټر چلوي په هغه چیرې حادثه کې د خپل ژوند د نور ژوند په خطر کې شي نو عجله ډېر کار نه ده.
ډېر زه ته مننه کوم کور ودان استاد.
خوش خوش کوم ډېر
مننه. ترنو ویتونکو کار بیړه تنه د قطه ضرورت لري په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسو تر بیا خو وخت ولري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو